که تا حال برای ما پیام روان کردند و یا به برنامه به صورت مستقیم تماس گرفتند تشکر میکنیم. رسیدیم به آخر برنامه. من ستار فروخ تا جمعه آینده با شما خداحافظی میکنم و شما را دعوت میکنم به شنیدن سایر برنامه های رادیو آزادی و حالا هم اجمل انت همراهتان خواهد بود. انت صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه قدرمن دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. وخت لس بجې شوې په روان یو سات کې به تاسو ځوان فکر پروګرام واوري او همدارنګ پښتون په یو وشتمه پیړۍ کې پروګرام هم له یاده مه باسي. خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پایل خبرونه کوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی. ولسمشر کرزی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه غوښتي چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو شمیر زیات کړي. په هرات کې چارواکي وایي یوه میرمن د دې ولایت په ادرس کن ولسوالۍ کې د خپل میړه له خوا وژل شوې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاند عبدالحسیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه په جلال آباد ښار کې د سره صلیب پر سیمه ییز دفتر له حملې وروسته کړي. د چهارشنبې په مازیګر دوو ځانو وژونکو برید کوونکو په جلال آباد کې د سره صلیب پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې د دفتر یو ساتونکی وژل شو او د سره صلیب یو بهرنی کارکوونکی ټپي شو. په جنیف کې د جنوبی اسیا د هیوادونو لپاره د سره صلیب د عملیاتي چارو مشر ژاک دی مایو هم د حمله وخندله. مایو په هغه ویډیو بیان کې چې پرون خپور شو ویل د سره صلیب نړیواله کمیټه او غیر حکومتي او غیر سیاسي مرستندوی ټولنه ده چې هدف یې له اړو خلکو سره مرسته ده. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکي وایي چې په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي او دا لومړی ځل دی چې دوی پر دفتر یو منظم او پلان شوی وسلواله حمله کوي. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه غوښتي چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو شمیر زیات کړي. ښاغلي کرزی په خپل راډیوي وینا کې د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا چې خبره شوې ویلي چې د دې مرکزونو زیاتېدل به د امکان برابر کړي چې زیات شمیر خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د دریمې دورې انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر د غبرګولي په 15 نیټه پایل شو او ټاکل شوی چې د انتخابات د راتلونکي 1493 هجري لمریز کال د وري په 14 نیټه تر سره شي. افغان ولسمشر د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت ډاډ هم ورکړی دی. په هرات کې چارواکي وایي و میرمن د دې ولایت په ادرس کن ولسوالۍ کې د خپل میړه له خوا وشل شوې. د هرات د استناف سرنوالي چارواکي وایي چې تورن سړی د یوې تیشي په وسیله د خپلې ښځې له وژلو وروسته تښتېدلی. د چارواکو په وینا تورن له یوې وړې لفظي شخړې وروسته پر خپلې میرمنې برید وکړ، وی وژل او خپله د وسلوالو مخالفینو پر لیک ورګډ شو. د راپورونو له مخې له دې میرمنې څخه چې خوشه نومېږي درې لوڼې پاتې دي. په همدې حال کې په هرات کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د صاحبي دفتر رئیس وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تشدد موارد په 340 زیات شوي دي. پاکستانی طالبان وایي د دې ډلې د مرستیال قمندان ولی الرحمن له وژل کېدو وروسته نه غواړي د سولې خبرو ته دوام ورکړي. ولی الرحمن د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. د پاکستانی طالبان ویان احسان الله احسان اسوشیټډ پریس خبرې ژانس ته وویل د سولې د خبرو له بهیره ځکه وځي چې دوی فکر کوي د پاکستان حکومت له رسمي اعلامیو سره سره د بې پیلوټ الوتکو حملې تاییدوي. احسان وویل دوی اوس په دې اړه غور کوي چې د نوموړي پر ځای د مرستیال خان سعید په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د مشر په توګه غوره کړي. متحده ایالاتو پر ایرانیانو د مخابراتي وسایلو پر خرڅلاو بندیز پرون لغوه کړ او د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو خدمات یې آزاد کړل. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو چارو له وزارت سره په مشوره په دې برخه کې د دې لپاره اقدام کړی چې غواړي له ایرانیانو سره مرسته وکړي څو دوی پر رسنیو د حکومت له کنټرول څخه خلاص شي او د آزادو معلوماتو سرچینې ورته برابرې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې اقدام سره به ایرانیان وکولی شي د تهران دا هڅې شنډې کړي چې غواړي په خپلو کې او لنړۍ سره د خلکو د اړیکو په پرې کولو سره هغوی غلي کړي. متحده ایالاتو همدارس د ایران د دولت پر هغه نږدې شپېتو چارواکو او ځینو نورو کسانو د ویزې محدودیت هم په دې خاطر لګولی چې وایي د بشري حقونو په سرغړونو او د سیاسي مخالفینو په ځپلو کې لاس لري. دا یو بل خبر لمخې واشنگتن وایي چې ایران له نړیوال تروریزم څخه خپل ملاتړ هومره پراخ کړی چې په تیرو دوو لسیزو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. دا ټکی د تروریزم په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال دغه رپورټ مهمه برخه ده چې پرون خپور شو. په رپورټ کې راغلی دی چې په 2012 کال کې له تروریزم څخه د ایران د دولت په ملاتړ کې د سپای پاسداران انقلاب او قدس واک د استخباراتو او امنیت وزارت او په لبنان کې د تهران د متحد ډلې حزب الله په وسیله بیا زیاتوالی راغلی. رپورټ د ایران په جنوب ختیځ آسیا، اروپا او افریقا کې له تروریستي حملو سره تړلې هیواد بولي. دا راپور لمخې په پاکستان کې د القاعده شبکې زړی په کمزوري کې دودی دا سې چې مشان یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي او د مستقیمې حملې ځواکې له لاسه ورکړی. خو په عربي نړۍ کې د وروستو انقلابونو په اړه رپورټ زیاتوي چې دې بدلون له تروریزم سره د مبارزې نړیوال تصویر پیچلی کړی دی. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي چې د سولې خبرو اترو ته د یو استازي لاستولو سره په اصولو کې موافق دی. اسد له یو لبناني تلویزیوني شبکې المنار سره چې حزب الله ته نږدې دی په مرکه کې همدار ازویل چې د سولې په خبرو اترو کې هر راز موافقه باید نظر پوښتنې ته وړاندې شي. پرون له دې مخکې د اپوزیسیون اصلي ډلې د سوریې ملي ائتلاف وویل په داسې حال کې چې د خلکو قتل عام روان دی، دوی به د سوریې په اړه په نړیوال کانفرنس کې ګډون ونه کړي. په دې اړه د ملي ائتلاف سرپرست مشر جورج صبرا پرون په استنبول کې په یو خبري غونډه کې وویل
ان الحديث عن اي مؤتمرات دوليه وحلول سياسيه
صبرا وایي د سوریې د روان وضعیت په اړه نړیوال کانفرنس او سیاسي حل د روان قتل عام پر وړاندې هیڅ معنی نه لري. ملي ائتلاف په هیڅ راز د نړیوال کانفرنس کې برخه وانخلي او تر هغه وخته به له دې هڅو څخه ملاتړ ونه کړي چې د ایران او حزب الله د ملیشو اشغال پای ته رسیدلی.
غزو ملیشيات ایران وحزب الله
ولسمشر اسد په دې مرکه کې ول د روسي په دې ورستوي کې د وسلو د زینو قراردادونو ژمنې عملی کړي. خو په دې اړه چې په دې ژمنو کې د هوایي مدافعي اس 300 دولت غونډې هم شامل لیکنه د مبهم جواب وای. المنار تلویزیون لدې مخکې د اسد لقبل ریپورت ورکړی و چې د وای د دې توغندوی لومړنی جوپاله د مخسوري ته رسیدلې ده. لازادې رډونه خبر ناوړی. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي کارپو د وژونکو ماشيني سرتیرو چې د وژونکو ماشيني سړیو په نوم هم یادېږي د جوړولو او د عمل ډګر ته د هغو پاستولو کې د سند وخت نه کړي. کریستوف هینز چې له محاکمې پرته او په خپل سر بیړنۍ وژنو په چارو کې د ملګرو ملتونو خاص څیړونکی دی، پرون د دې سازمان د بشري حقونو شورا ته په وینا کې د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره د اوتومات ماشيني انسانانو د مطابقت په تیره د پوځیانو او بیګونه انسانانو ترمنځ د توپیر په برخه کې د دې ماشينونو د وړتیا په اړه شک خود ویل چې له فکر پرته جګړه به یو میخانیکي قتل عام وي. هنسویل د دې وژونکو ماشينونو فعالیت ته د اصول له جوړولو پرته د قانوني حساب کتاب یو سیستم نشي رامنځته کیدی. نو موږ زیاته کړ چې اوس مهال هیڅ کوم هیواد هم له دې وژونکو ماشينونو څخه کار نه اخلي، خو د امریکا په ګډون ګڼ شمیر هیوادونه پر دې ټکنالوژي کار کوي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي جودي ویلیامز او ګڼ شمیر نور فعالان هم د اوتومات ماشينونو پر کارولو د بندیز غوښتنه کړې چې د انسان له ادارې پرته پر اهدافو برید کولای شي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. وابوري چې په غزنی کې چارواکي وایي تیر شپه د زرو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاتون او ملی سیمایزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړی دي. دوی وایي چې د شلو په شاوخوا کې وسلوال طالبان په دوی په ځوابي بریدونه کې وژل شوی. پاکستانی طالبان وایي له حکومت سره وروسته لاغه د سولې خبرې ځنډولې دي چې د دوی یو مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شو. په دې دواړو ریپورټونو په دې دواړو مسلو ریپورټ لرو. همدارنګه به دوه ونیس پروګرامونه ولرو چې یو پښتون په یو اجتماع کې او بل هم د ځوان فکر پروګرام دی. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نو ورئ د ازادي رادیو خبرونه سربیره پر دې چې په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ صفه او په ډیرو خارونو کې د اف ام په 3.15 صفه اوریدل شي. که انټرنیټ ته سنتیا لري که د انټرنیټ سنتیا لري نو کولای شي زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې او په ټول نړۍ کې چیرته چې د انټرنیټ لاره یې عمومي زموږ د انټرنیټ ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې موندل شي او لاغي لاري کولای شي چې زموږ په مطالبه خپل نظر څرګند کړي. له غزنی څخه په وروستیو ترلاسه شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې تېره شپه د زرو تنو په شاوخوا کې وسلوالو د سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅون پر پوستو بریدونه کړي دي. تر اوسه پورې په دغو بریدونو او جګړو کې د 25 تنو وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. زموږ همکار سید شاه سخی مې په اړه نور حال راکوي.
چارواکی وای تیر شپه په یوه بجه د شلګر په څلورو سیمو حبیب ګډلو منار ګلو او رستم کلی کې د زرو په شاوخوا کې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو او پاسون پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ جګړه پیل شوه او د نن سهار تر اوو بجو یې دوام وکړ. په دغه جګړه کې سیمه ییز پولیس خپلې غاړې ته د یو تن د وژل کېدو او دوو نورو ټپي کېدل مني. په اندړو کې د سیمه ییزو پولیسو قومندان انجینیر لطف الله کامران وایي چې تر اوسه پورې په دغه نښته کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د شلو په شاوخوا کې نور ژوبل دي. دی وایي له وسلوالو څخه یې په دغه نښته کې یو موټر وسلې چاودېدونکي توکي ماینونه او نور مهمات هم نیولي دي.
زیات تعداد سره تلفات لیدلی دي. د ګیرو ساحې ته دغه کسان انتقال کړي ول په حدود کې 200 نفرو کې دی مړي انتقال کړي دوریا اوس موږ د دوی درې مړي پیدا کړي دي. اوس چا زنګ له 26 لا راته وویل اتلس نفر کسانات وړل شوي دي او هغه شدید ټپیان یې بل چېرته انتقال کړي او هغه چې شدید نه دي هغوی تر تداوي لاندې دي. 26
د اندړو ولسوال قاسم د سوال هم وایي چې په ولسوالۍ کې درس ته شپه جګړه شوې پکې دا وخت مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده ور معلومه. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي هم وایي چې جګړه شوې او تر سهار روانه وه. دی وایي په جګړه کې د سیمه ییزو پولیسو یو سرتیری چپ شوی خو طالبانو ته دا وخت مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. تېره شپه طالبانو پر سیمه ییزو پولیسو بریدونه کړي وو چې تر سهاره بیا د دواړو غاړو ترمنځ نښته روانه وه. په دغه نښته کې یو سیمه ییز پولیس ټپي شوی چې پښه ورڅخه پرې شوی او طالبانو ته دا وخت مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لرو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. شپږ ورځې وړاندې د اندړو ولسوالۍ په علیجان کلي کې په یو جومات کې چاودنې شوې وې چې پکې 10 تنه کلیوالو ته مرګ ژوبله اوښتې وه او پکې 2 د غومره طالبان مړه او ټپیان شوي وو.
و موردل چې وسلوالو طالبانو د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو او پاتون کوونکو پر پوستو بریدونه کړي. افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې د انتحاري او ډله ییزو حملو په زیاتولو سره خپل حضور څرګند او امنیتي ځواکونه کمزوري وښیي. دوی وایي چې وسلوال طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او له همدې امله یې ډله ییزې او انتحاري حملې زیاتې کړې. نسیم شفق په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
افغان امنیتی چارواکی د وسلوالو طالبانو د انتحاری او ډلیزو حملو زیاتیدو ته په اشاره وایي چې دا موسمی حملې دي چې د ځینو استخباراتي کړیو په مرسته ترسره کیږي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې انتحاری او ډلیزو وسلوالو حملو ته زور ورکړی چې خلکو ته یې ډېرې اندېښنې هم ورپیدا کړې دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د پنځشنبه په ورځ وویل چې وسلوال مخالفان د مخامخ جګړو توان نه لري. له همدې امله د په خبره انتحاري حمله زیاتې کړې دي.
مخالفین مسله جمهوری اسلامی افغانستان و همکاران
د افغانستان د اسلامي جمهوریت وسلوال مخالفان او د هغوی سیمهیز ملاتړي د خپل کمزوري له امله نشي کولای چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ودرېږي او په منظم ډول وجنګيږي. له همدې امله د دوی فعالیتونه په موسمي او فصلي ډول تنظیم شوي چې هدف یې له وژنو او د خلکو په زړونو کې د ډار له پیدا کولو پرته بل څه نه دی
او ایجاد رعب او وحشت در دل مردم چیز دیگه نیست.
وسلوالو طالبانو در روان مریض کال د سور د میاشتې راهیسې د خالد بن ولید په نوم عملیات پیل کړي. دوی په دې وروستیو کې څو پرله پسې انتحاري او ډلیزې وسلوالي حملې ترسره کړي. په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې یوازې په کابل ښار کې دوه انتحاري او ډلیزې وسلوالي حملې شوي. دغه راس په بغلان، غزنی او ننګرهار ولایتونو کې هم انتحاري او ډلیزې وسلوالې حملې شوې. د وسلوالو مخالفانو په دې حملو کې لسګونه امنیتي ځواکونه، بهرنیان او افغان ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. امنیتی مسؤلان وایي چې په دې حملو کې په کابل او ننګرهار کې خیریه مؤسسې هم په نښه شوي او د دې مؤسسو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله ور اړولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په دې ډول حملو سره هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه کمزوري او خپل حضور پیاوړی وښيي.
د دوی د عملی زیاتول دا په دې معنا ده چې دوی غواړي داسې ثابت کړي چې افغانستان نشي کولی خپل اصلي مسیر ته لاړ شي. حتی که دوی په یو ورځ کې نه کس انتحاریانه واستوي، دوی نشي کولی چې موږ منحرف کړي د اصلي مسیر څخه. پولیس هم دا توانایي او قدرت پیدا کړی تر څو د دوی حملې مهار کړي، تلفات کم وسي، د خلکو د دوی هر حمله خونسا کړو او د افغانستان خلک وژغورو.
وسلوالو طالبانو ویلي چې د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت پر ضد به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي او تر هغې چې بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ونه وځي سولې ته به هم غاړه نه ږدي.
لبلې خوا په جلال آباد کې د چهارشنبه د ورځې له حملې وروسته نړیوال سور صلیب وایي چې په دې هیواد په افغانستان کې خپل فعالیتونه بندي. احمد تکل نور تفصیل وړاندې کوي.
په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی تیر شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ټولنې په ټول افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي. رحیمی زیاته کړه چې سره صلیب دا پریکړه په جلال آباد ښار کې د ټولنې پر دفتر د وسلوالو له حملې وروسته وکړه.
موږ اوس تقریبا په ولس ولایتونو کې فعالیتونه لرو. موږ هغه خلکو ته خدمات رسوو چې د جنگ نه متضرر شوي دي، مګر د دې حملې وروسته موږ ټول خپل فعالیتونه متوقف کړي دي.
د چهارشنبه په مازیګر دوه تنو ځان وژونکو برید کوونکو په جلال آباد کې د سره صلیب پر دفتر حمله وکړه چې په نتیجه کې د دفتر یو ساتونکی ووژل شو او د سره صلیب یو بهرنی کارکوونکی ټپي شو. د جلال آباد برید د ګڼ شمیر حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا وغندل شو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه هم پرون په یو بیان کې د برید سخت وغند. په ژنیو کې د جنوبی آسیا د هیوادونو لپاره د سره صلیب د عملیاتي چارو مشر ژاک دی مایو هم دا حمله وغندله. مایو په هغه ویډیوي بیان کې چې پرون خپور شو وویل د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر حکومتي او غیر سیاسي مرستندوی ټولنه ده چې هدف یې له اړو خلکو سره مرسته ده. په کابل کې د سره صلیب ویان هم ټینګار وکړ چې د دوی ټولنه د جګړې د هیڅ لوري پلوي نه کوي. عبدالحسیب رحیمی وویل چې د جلال آباد د حملې په اړه د دوی څېړنې روانې دي څو معلومه کړي چې برید د چا لخوا شوی و.
تر څو چې د دې حادثه مشخص برسېدان مونږ تکمیل کړو، نو مونږ بیا خپل فعالیتونه په افغانستان کې شروع کوو. اوس مونږ د جګړې دواړو خواوو په تماس کې یو تر څو چې دا پیدا کړو چې د دې حادثه چګونګي او یا مشخصات څه دي. تر هغه وخت پورې د مونږ فعالیتونه به متوقف وي په افغانستان کې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د جلال آباد په برید کې د لاسلرلو په اړه څه نه دی ویلي. افغان امنیتي ځواکونو د دې حمله په ترڅ کې له دوه ساعتونو په کم وخت کې دوه برید کوونکي په ډزو وژل. افغان ځواکونو همدارس د سره صلیب وطنه بهرني کارکوونکي روغ رمټ د برید له ساحې څخه امن ځای ته ولېږدول. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکي وایي چې په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي او دا لومړی ځل دی چې د دوی پر دفتر یو منظمه او پلان شوې وسلواله حمله کیږي.
د پاکستان وسلواله طالبان وایي له دولت سره د سولې او روغې جوړې ټولې دروازې تړلې. وسلواله طالبان وایي د پاکستان دولت د سولې په خبرو کې مخلص نه دی او غواړي په دې پلمه دوی ته لا ډېر زیان ورسوي. دوی د خبرو اترو نه د وتلو اعلان وروسته لاغه کوي چې د وسلواله طالبانو یو مشر ولی الرحمن په وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په بریدونو کې وشل شو. مجیب الرحمن انګار له پیښور په دې اړه نور تفصیل راکړي. ورپسې پښتون په یو وشتمه کې او په هغه پسې ځوان فکر پروګرام مهیروي.
پاکستانی طالبانو له دولت سره د سولې او روغې جوړې خبرو هر ډول امکانات رد کړل او ویلي دي چې ډېر زر به د خپل ځوابي بریدونو دایره لا پسې پراخه او ګړندۍ کړي. د دې ډلې ویاند احسان الله احسان پرون ناوخته مطبوعاتو ته په لیګلي یو پیغام کې ویلي چې د دوی مرکزی شورا له دولت سره د خبرو اترو پر ځای د خپل وژل شوي مرستیال امیر ولی الرحمن د غچ اخیستو پریکړه کړې. د تحریک طالبان پاکستان مرستیال ولی الرحمن وړ مورس په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې ووژل شو. له پخوانی ډیپلومات رستم شاه مومن مې وپوښتل چې طالبان ګوري چې حمله پاکستان نه بلکې امریکا کړې، نو ولې له اسلام آباد سره د خبرو اترو دروازې وتړلې؟
طالبان په دې باندې ډېر غمګین شو او خفه شو چې دا که پاکستان اجازت نه ورکولې نو دا ډرون حمله به نه کېدی، دا برید به نه کېدی، ولی الرحمن به نه وای مړ شوی.
رستم شاه مومند وایي طالبان په دې ښه پوهېدلي چې د پاکستان ملکی حکومت نه یوازې دا چې د پریکړو واک نه لري، د پوځ او بی پیلوټ امریکایي الوتکو د حملو مخنیوی هم نشي کولای. د چارو یو شمیر څېړونکي د ولی الرحمن مرګ د وسلوالو طالبانو لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان بولي، خو ژورنالیست او ورځپاڼه لیکونکی عقیل یوسفزای بیا په دې باور دی چې دې پیښې یوازې طالبانو ته نه بلکې د پاکستان راتلونکي ملکی حکومت ته هم د پام وړ زیان ورساوه.
پاکستاني ریاست یا حکومت باندې دوه دباوونه راغلل، یو خو دا یاره چې تحریک طالبان پاکستان سره چې د مذاکرات امکانو یو هغه ختم شو، کېدای شي چې سره د عمل کې اجازه کې، یو بله دا چې د پاکستان چې کوم مذهبي قوتونه دي یا د میډیا انتخاب سیکشن دي، هغوی به اوس په پاکستان په نوي حکومت باندې دا فشار به اچوي چې هغه د امریکې سره یو نه خبرو کې چې ډرون حملې دي بند.
طالب ویاند احسان الله احسان په خپل تازه پیغام کې همداراز د پاکستان ملکی او نظامی ادارې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې له متحدو ایالاتو سره په همکارۍ تورې نکړې او زیاته کړې ده چې په دغسې شرایطو کې د سولې خبرې اترې هیڅ ډول ګټه نه لري. د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف چې راتلونکو ورڅو ورځو کې به د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل شي، تل له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ کړی. عقیل یوسفزای چې له سواته تر وزیرستانونو پر طالبانو د څو کتابونو لیکوال دی وایي نواز شریف به بیا هم له طالبانو سره د خبرو اترو هڅې جاري وساتي، خو تر څنګ به پر نورو لارو چارو هم غور وکړي.
خلاف د اپریشن اعلان وکړي یا یو فیصله وکړي، دا ډېر زیات امکانات چې حالات چې دي هغه د توقع لپاره ډېر زیات کشي درشي. دا مطلب د هغه وخته پورې حل مخې ته نشي راوړی تر کوم پورې چې د پاکستان آرمي آی ایس آی مرکزي حکومت او د خلکو په پخوا حکومت په منځ کې په خاص انډرسټینډنګ او مشاورت نه شي.
وسلوالو طالبانو 13 فروری ویلی و چې نواز شریف، مولانا فضل رحمان او د جماعت اسلامي ګوند مشر منور حسن د پوځ ضمانت وکړي، نو دوی د سولې خبرو ته حاضر دي. د نواز شریف سیاسي مخالفانو تل دا خبره کړي چې هغه له طالبانو سره خواخوږي لري. همداراز په خپل د هم په کراتو له دغې ډلې سره د سولې خبرو ملاتړ او نظامي عملیاتو مخالفت کړی. ښایي نواز شریف به واک ته تر رسېدو وروسته هم تر ډېره خپله پخوانۍ تګلاره پر مخ یوسي، خو ګرانه به وي چې وسلوال طالبان دې پرې باور وکړي او یو وارې بیا د خبرو اترو میز ته حاضر شي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
پښتون په یوویشتمه کې
د ثور کودتا د افراطیت په خبرولو کې رول لرلې. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په سیمه کې افراطیت د ثور له کودتا وشو او په پیښور کې د جهادي تنظیمونو له لوري ترویج شو. نن د دې خبرونې په دې برخه کې په همدې موضوع خبرې کوو.
مقابل کی حال سے ہم جہاد اداری ہی افراطیت پلاس کی ہوئی ہم داسی
په 1950 لمریز کال د خلق او پرچم په ډلو پوری د تړلو پوځیانو لوري د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وشوه. ځینې افغان کارپوهان باور لري چې د خلق رژیم د بې تجربه چارواکو توندو او احساساتي اقداماتو هغو کسانو ته د نفوذ لاره اواره کړه چې د داود خان د حکومت پر ضد مخکې تر مخکې پاکستان ته تښتېدلي وو.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردک وایي د خلقي رژیم اقدامات سبب شول چې ډېر افغانان له یو افراطه بل ته پناه یوسي.
په د ثور کودتا په د افراطیت په پیدا کولو کې رول درلود. څنګه ځینې مقدسات لري که چېرته ورته د مقدسات سپکاوی وشي عکس العمل ښیي، مګر مهمه خبره دا ده چې یو ډول عکس العمل دا دی چې په طبیعي ډول باندې په عاطفي او احساساتي ډول باندې عکس العمل وښودل شي، او دوم ډول عکس العمل دا دی چې د دې عکس العملونو دپاره یو رقم تیوري ایجاد کړي او د تیوریتي شکل باندې د عکس العمل لارې چارې وپلټي. چې البته د افغانانو اولنی عکس العمل یوازې عاطفي عکس العمل و، یوازې احساساتي عکس العمل و، مګر ورو ورو چې دا ډول نورینونه په افغانستان کې دوام وموند، افغانستان یو شمېر خلک دې ته مجبور شول چې د خپل عکس العملونو دپاره یو تیوریتیک اساس وپلټي، او په سیمه کې داسې قوتونه او هېوادونه موجود وو چې د دې موقع راتګ نه یې استفاده وکړه او د خپلو اهدافو دپاره یې زمینه مساعده کړه چې دا افراطیت په تیوریتیکي ډول باندې وده ومومي او عکس العمل وکړي.
ویل کیږي چې د خلق رژیم له لوري په لسګونو زره خلک په دې شک چې د دوی له رژیم سره مخالف دي او یا د دوی له عقایدو سره متفاوته نظریه لري باندیان او په ډلیز ډول اوجل شول. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد انعام واک وای چې کده خلق او پرچم ډلو له افراط کار نوې اغسته خای داسې شرایط نوې برابر شوي چې ډیر خلک د بنسټ پالو غیکتا ولويږي.
دا ډېره مهمه خبره ده چې د ټول وراني بیخ او بنسټ چې ده خلکانو یې ښه د افغانستان خلکو دیموکراتیک ګوند په مجموعه دوی سپکاوی وکړ، جومات یې په سپک نظر وکړ، ملا ته چا چې مونځ کاوه، چا چې ملي عقاید درلود، چا چې اسلامي عقاید درلود، دوی یعنی لاس یې وغځاوه خلکو د خلکو ګریوان ته، خلک وتښتېد، خلکو وتړېدل.
د خلق رژیم پر ضد ولسي مقاومت یا جهاد ورځ تر بلې پراخ او غښتلی شو، تر دې چې د شوروي اتحاد پوځونو په دې نوم چې په افغانستان کې د چپي یا کمونیستي رژیم ملاتړ کوي پر افغانستان یرغل وکړ. حافظ الله امینی وواژه او ببرک کارمل له ځان سره کابل ته یووړ. د شوروي پوځونو له لوري جګړې او بمباریو 2 میلیونه افغانان گاونډیو هیوادونو په چیرې بیا پاکستان ته مهاجر کړل. په پاکستان کې له یوې خوا جهاد ته ځوانان روزل کېدل او له بلې خوا په پراخه پیمانه د جهاد بنسټ پالو ډلو او د هغوی د افکارو د خپراوي لپاره تبلیغات کېدل. مورخ او محقق حبیب الله رفی د دغو تبلیغاتو په اړه وایي:
د جهاد په لومړي ورځو کې دلته په افغانستان کې هم کمونیستي ایدیالوژي په خبرولو مسلطه او هر څه ته سره رنگونه ورکول، حتی د اخبارونو د کتابونو نمونه به سره رنگ چاپول، او یو کین افراد په ډېر شدت روانو. په مقابل کې هلته هم د جهاد اداري د ښي افراطیت په لاس کې وي، او هغوی هم همداسې افراطی لیکنې کولې او اخبارونه یې کول. لومړی ځل چې د دوی په وړاندې اخبارونه نشر شول، د همدې اخواني ګوندونو او د افراطي ګوندونو اخبارونه وو، د شهادت اخبار وو او د مجاهد اخبار وو.
ښاغلی رفیع وایي چې د افراطي افکارو خپراوی یوازې په مجلو او اخبارونو پورې نه و محدود، حتی په درسي کتابونو کې هم دا پالیسي اجرا کېدله.
یو هغه کتابونه وو چې د افغان کمشنری لخوا د پاکستان حکومت چاپول، پیسې د نړیوالو ادارو نه راتلی، لیکن په هغو کې پاکستانی اهداف وو، د پاکستان غوښتنې پکې منعکس کېدلې، حتی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د غوښتنو څرک پکې نه وو. او په کمپونو کې چې کوم وو، هغه مثلا لیکل به دوه څلور ټوپک، په دې ترتیب هغه هم په افراطي شکل لیکل کېدل، او د افغاني ماشومان لپاره داسې زمينه نه و چې دوی ته د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په د جغرافیه او د افغانستان د مشاهیرو او د مشرانو په اړه کې معلومات ورکړي.
یو شمیر افغان کارپوهان چې د افراطیت لور ته د افغانانو په تیرا بیا د پښتنو په لیواله کېدو کې د ضیاءالحق رژیم ترڅنګ د عربي او لویدیزو هیوادونو رول هم مهم بولی، وای چې د دې په مرستو یوازې مدرسې جوړې دي چې د جګړې لپاره پکې کسان وروزل شي. اکبر وردک وای چې لویدیزوالو د دې لپاره چې شوروي اتحاد تماتي ورکی نه غوښتل چې له بنسټپالو پرته د نورو قوتونو ملاتړ وکړي.
زه یو وخت د فرانسې د ډېرو لوړو چارواکو سره د یو افغاني هیئت سره د ترجمان په شکل تللی وم. دې هیئت د فرانسې له مقاماتو نه وغوښتل چې په جهاد کې داسې ګروپونه هم شته چې په دیني عقایدو باندې البته معتقد دي مګر په ولاړ نه دي د سیاسي لحاظه، تاسو د هغو سره ولې مرسته نه کوئ؟ دوی ځواب دا وه چې موږ سمدلاسه داسې انسانانو ته ضرورت لرو